اوریدونکو مشال ریډیو اوریز بشیر ګواخ مو یو ځل بیا هر کله کوم د لسو څخه تر یو لسو بجو په دې خبرونه کې تاسو بیلابل ریپورتونه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنې هم د دې غړې برخه دي او په اخره کې به تاسو د سولې په لور اونیز خبرونه هم اوریدل شي. خو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ د دې هرې غړې په سر کې تاسو خبرونه وړاندې کوو او په دې غړې کې را سره ګلایاز په سټوډیو کې هغه به تاسو خبرونه وړاندې کوي.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سر ټکی. په پیښور کې د ترهګرۍ ضد پولیسو یو چارواکی وژل شوی دی. په لغمان ولایت کې د کډوالو لپاره یو ښارګوټی پرانستل شوی او په استنبول ښار کې په دوو چاودنو کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. په پیښور کې پرون د ترهګرۍ ضد د پولیسو سانګې ډي اس پي ریاض الاسلام خان وسلوال وژلی دی. د پیښور د پولیسو یو چارواکي سجاد خان پرون مشال اړې ته وویل ډي اس پي ریاض الاسلام خپل زوی سره لمانځه لپاره روان وو چې وسلوالو پرې ډزې وکړې. د دې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار دواړو منلې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له حکومت غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمان نیول شوی مشر شوکت عزیز راخوشي کړي. شوکت عزیز په قبایلي سیمو کې د اف سی آر قانون ختمولو لپاره تحریک چلولو چې چارواکو د ام پی آر قانون لاندې نیولې دي. د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر کامران عارف پرون مشال رډیو ته وویل
حکومت خپل دا فیصله واپس واخلي. هغه یې که خبره کړې ده نو د فاټ حقوقو باره کې کړې ده او دا د پاکستان آئین دی ته دا حق ورکړی چې خپل آواز اوچت کړي. او جی مونږ به حکومتي چارواکو ته همدغه وایو چې دا یو سیاسي عمل دی چې کم فاټا کې کم ریفارمز کیږي.
بلخوا د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمان د شوکت عزیز د گرفتارۍ او سزا پر ضد نن په پیښور کې احتجاجي ناسته پیلوي. په لغمان ولایت کې 2000 راستن شو کډوالو ته یو خارګوټی پرانستل شو. د لغمان مرکز محترلام ښار ته نږدې د خارګوټی پرون د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر او نورو چارواکو په موجودګۍ کې پرانستل شو. د لغمان والی عبدالجبار نعیمی ویل چې د بابا صاحب په نامه دغه خارګوټی کې به مستحق کورنۍ ځای پر ځای کیږي.
د خوشحالی ظاهر چی دول سترو مستحق کډوالو شارع کې فتالرو په دې شارع کې ان شاء الله چې مستحق کډوال ځای پر ځای کیږي. پروسه به ډیره شفافه وي. مکتبونو د کلینیکونو د سړکونو نور هغه لازم سہولتونه چې ته ضرورت د شهر د آبادی لپاره هغه به ان شاء الله ټول په کار اچول کیږي.
لغمان ولایت له تیرو یو کال راهیسې شاوخوا 4500 کورنۍ له ګاونډي هیوادونو او په تیره پاکستان څخه بیرته راستنې شوې دي. د ترکیه یو لوړپور چارواکی ویلي چې په استنبول ښار کې د فوټبال یو سټیډیم نه بهر په 2014 کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي او 168 ژوبل شوي دي. د ترکیه د کورونو چارو وزیر سلیمان سولو ویل چې په وژل شوو کې 8 پولیس افسران دي او دغه 14 سره په تړاو یې 10 کسان په حراست کې اخیستي دي. دوی ویل یو 14 د موټر بم وه چې له سټیډیم بهر یې د بلبو مخنیوي پولیس ګاډې په نښه کړ. د ترکیه مرستیال وزیر اعظم نومان کوتوموش ویل دوی 15 سکنډ وروسته په یو نږدې پارک کې وشوه. د چارواکو په خبره د موټر بمي 14 هدف د پولیسو ځانګړي ځواکونه وو چې له سټیډیم بهر ځای پر ځای کړل شوي ول. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په خبره وژل شوي کسان شهیدان دي او دا بمي 14 یې د ترهګرۍ عمل بللی دی. نوموړي ویلي چې ترهګرو او د دوی ډلو تبا ماتې ورکوي. د دغه 14 ذمهواري په سمدستي توګه چا نه ده منلې. د ترکیې په لوی ښارونو کې په دې رستو کې خونړۍ حملې شوې دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری وایي چې د شامی ځواکونو لخوا په حلب ښار بمباري د جنگي جرمونو په معنی حسابېدلی شي او د هغه هیواد ملاتړ کوونکي روسیا او ایران دي د بمباري ودرولو کې مرسته وکړي. جان کیری دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې شامی ځواکونو پرون په حلب ښار کې د یاغیانو په اهدافو تازه بمباري کړي. جان کیری په پاریس کې د شام اپوزیشن او لوړپورو اروپایي سفارتکارانو سره د لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل روسیا او ولسمشر بشار الاسد لاس بر شوي نو په دې حالاتو کې باید له استحکام نه کار واخلي. د فرانس د بارنو چارو وزیر ژاماخ ایخو د شپکلنی جګړې ختمولو لپاره په سفارتکاري ټینګار وکړه او ویل چې باید خبرې ترې شروع شي. بلخوا د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن هم ویل چې د شام د جګړې حل فوز نه دی. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویان اریک شولت ویلي دي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سایبر یا انټرنیټي حملو په اړه د پلټنو امر ورکړی. واشنگتن د سایبر حملو تور په روس لګوي. پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته مرستیال ویان اریک شولت ویل
The president earlier this week instructed the intelligence community.
ولس مشر د رواني ونې په پیل کې استخباراتي ادارو ته امر ورکړی چې د ناوړه سایبر یا انټرنیټي حملو مکمل جاج واخلي چې ولس مشر انتخاباتو سره تړاو لري. نوموړي دا هم ویلي چې دا راپور د هغوی د مودې پوره کېدو نه وړاندې مکمل شي او جمع کړل شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دسمبر په نهمه راپور ورکړی وو چې سی‌ای‌ای په دې نتیجه رسیدلی چې روس د تیر میاشت ولس مشر انتخاباتو کې مداخلت کړی وو. او روسي خبر په مقدونیا کې نن پارلماني ټاکنو کې خلک رایه چوي. د ټاکنو ګډونوال هیله مند دي چې په دې انتخاباتو کې د زرګونو کسانو د ټلیفوني خبرو د اوریدو په اړوند رامنځته شوې سیاسي بې ثباتۍ پای ته ورسیږي. په مقدونیا کې د 2015 کال د فروری په میاشت کې د شاوخوا 60,000 کسانو د ټلیفوني مکالمو د اوریدو خبرونو سیاسي ګډوډي رامنځته کړه. د پخوانی وزیر اعظم نیکولا گرووسکی په مشرۍ محافظکار ګوند د دغه ټلیفوني مکالمو په اوریدو کې تر یو اندازه ګرم بلل شوی دی. مقدونیا په 1991 کال کې له پخوانی یوګوسلاویا نه خپلواکۍ ترلاسه کړې وه. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری له ګلایا څخه تاسو خبرونه واوریدل. په دې غړي کې بعد نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. په پېښور کې د ترهګرې ضد پولیسو یو افسر وژل شوی دی. خیبر پختونخوا کې د بشري حقونو ادارو او زده کوونکو له حکومت غوښتي چې د سیار قانون پر ضد راپاڅېدلې د قبایلي سیمو زده کوونکو مشر شوکت عزیز دی راخوشي کړي.
صرف اسٹوڈینٹس چکن دی دانا بلکہ پاک سمرہ لائر سپوم دی طور منسرے دی انشاءاللہ منگل شوکت عزیز رہ ہے تو ریخل کشش جاری شکو.
پرون د بشر حقوقو نړیواله ورځ وه. د انساني حقوقو لپاره کارکوونکي وایي په قبایلو تپل شوی د سلو کالو پخانه اف سی آر قانون باید ختم شي.
چې کوم بشري حقوق دي، بنیادی حقوق دي، دا قبایلو ته ورکړي. د اجتماعي ذمہدارو په شکل کې بیا د اغزي خلک نیول کېږي. دلته که ظلم مونږ ګورو هغه د خپل حد نه تجاوز کړی دی.
د سولې پر لور خبرونه کې بعد کورنی تشدد وجوهات او د مخنیوي لارې چارې واوري.
په اسلام یو داسې شکل تا ته راوړي چې هغه کې تا ته وایي چې باید د ښځه سړي نه کمه ده. قبایلي ذهنیت دا خبره ډېره زر قبولوي، خو که درته یو داسې شی راوړي بار نه چې هغه کې وایي ښځه برابره ده سړي سره، قبایلي ذهنیت دا نه قبولوي.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اولنی ریپورت ته به ورشو. په پېښور کې د ترهګرې ضد پولیسو یو مشر وژل شوی دی. د چارواکو په خبره وژل شوی ریاض الاسلام بیګا په چرسده روډ په نښه شو. نوموړي سره د هغه زوی هم و چې د حمله کې زخمي شوی. دوه وسلوالو ډلو د دې برید ذمواري منلې ده. په دې وروستیو کې پېښور کې هدفي وژنې ډېرې شوې دي. په اړه یې د ځلان یوسفزي ریپورټ اورو.
د پېښور ایس ایس پی آپریشن سجاد خان مشال ریډیو ته وویل چې د کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ یا ترهګرې سره د مبارزې د ادارې په ډی ایس پی باندې ناسرګند وسلوالو د چرسده روډ په مدینه کالونۍ کې د ماښام د لمونځ په وخت ډزې وکړې. نوموړي دا هم وویل چې په پیښه کې د ککړو کسانو د گرفتارۍ لپاره په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د پېښور د لیډي ریډینګ هسپتال د انتظامیه په وینا ریاض الاسلام هسپتال ته لرا رسول وړاندې سا ورکړې وه. د ډی سپی د وجنې ذمہ داری د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی اور تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې ویان احسان الله احسان رسنیو ته په لیګلی شوی جلا جلا ای میلونو یا برېښنالیک کې منلې ده. د نومبر په 28مه نیټه د پیښور پرنګ روډ باندې د سیټي پېټرولینګ یا د ګرځن د پولیس په ګاډي د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې یو اسیسټنټ سب انسپکټر مړ او دوه نور پولیس والا جوبل شوي وو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
اونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
تړون
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا،
حجرا
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
مشال ریډیو اوریدونکو، د قبلی سیمو زده کوونکو سازمان وایي پولیسو د دوی مشر له دې عمله پېښور سنټرل جیل کې قید کړی دی چې هغه د ایف سی آر قانون خلاف وو او په همدې اړه یې هلې ځلې کولې. چارواکي بیا وایي شوکت عزیز یې نورو ته د ګواښ پیدا کولو په تور نیولې دی. په همدې حال کې د بشري حقونو ادارو پر حکومت غږ کړی چې شوکت عزیز دې ځکه پرېږدي چې هیڅ جرم یې نه دی کړی. د قبلی سیمو زده کوونکو دا ګواښ هم کړی که مشر یې راپرې نه ښودل شي نو دوی به خپلې مظاهرې پراخه کړي. اسرار العالم مومن په دې هکله نور تفصیل درته وایي.
د قبلی سیمو زده کوونکو سازمان فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن د خپل مشر شوکت عزیز د خوشي کولو لپاره د سبا نه احتجاجي درنه پیلوي. د دې سازمان مرستیال مشر ادریس خان نن په پېښور کې له خبري غونډې وروسته مشال ډو ته وویل چې دوی مشر ځکه په جیل کې اچول شوی چې هغه په قبلی سیمو کې د نافذ ایف سی آر قانون پر ضد غږ پورته کړی.
پېښور پریس کلب مخې ته هغه ته به انشاءالله مونږ احتجاجي درنه ورکو. احتجاجي کیمپ هم وي د شوکت عزیز رهایی پورې چې تر څو پورې شوکت عزیز رهایی نه وي شوي. صرف فاټا سټوډنټس چې کوم دي دانا بلکې فاټا څومره لایر فارم دي ټول مونږ سره دي. انشاءالله مونږ به شوکت عزیز رهایی پورې خپل کوشش جاري ساتو.
ادریس وایي شوکت عزیز چې دا مهال د پېښور په مرکزي جیل کې قید دی له نوموړي سره په ملاقات بندیز دی او دوی ورسره هیڅ رابطه نه ده شوې او دوی ډېر اندېښمن دي. نوموړی وایي درې ورځې حکومتي رخصتي ده او چارواکي ټول په چوټۍ دي، خو د پېښور مرستیال کمشنر ورته یوازې دومره ویلي دي چې شوکت عزیز یې د 3MPO قانون لاندې نیولی دی. د دې قانون له مخې هغه تن نیول کېږي چې د نورو ژوند په خطر کې اچوي. خو ادریس خان دغه ټول تورونه ردوي او وایي چې شوکت عزیز او د هغه ملګرو څو ورځې وړاندې په پېښور کې د فاټا اصلاحاتو په اړه یوې غونډه کې د ایف سی آر قانون خلاف غږ راپورته کړی و نو ځکه نیول شوی. د خبر پختونخوا حکومتي چارواکو پر دې اړه مشال ډو ته لڅ ویلو ډډه وکړه. خو د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن هم د پولیسو لخوا د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن د مشر شوکت عزیز د گرفتارولو په سختۍ سره غندنه کړې. د دې کمیشن مرستیال مشر کامران عارف مشال ډو ته ویل
د فاټا سټوډنټس اسوسییشن صدر شوکت عزیز صاحب چې کوم دی د ایم پی آر لاندې نیولی دی دا زموږ په نظر کې یو ټیک قدم نه دی او موږ به وایو چې حکومت خپله دا فیصله واپس واخلي. هغه یې که څه خبره کړې ده نو د فاټا حقوقو باره کې کړې ده او دا د پاکستان آئین دی ته دا حق ورکړی چې هغې خپل آواز اوچت کړي. او جی مونږ به حکومتي چارواکو ته هم دغه وایو چې دا یو سیاسي عمل دی چې کم فاټا کې کم ریفارمز کېږي دیکې پکار دی چې مشاورات وشي او دا د ریفارم طریقه نه ده چې تاسو به خلک جیلونو کې اچوي او داسې قدم اغوستل چې خلک جیل کې اچول دا زما خیال د جمهوریت په حق کې نه ده.
د قبلی سیمو زده کوونکو سازمان فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مرستیال مشر ادریس خان وایي چې له دې څو ورځې وړاندې د فاټا اصلاحاتو په اړه یوه غونډه کې هم په شوکت عزیز قاتلانه حمله شوې وه. همدارا څرګندونې د دې سازمان د خزینه څانګې مشره عزیزه محسود اهم کوي او وای په تیر وختونو کې د دوی نورو ملګرو ته هم دا قسمه دړکی ورکل شوې دي.
بس خو خیر چې څوک پاسې د حق د پاره نو आवाज د بوکلو د پاره سن سکار ورته پیش کیږي کنه سن سره کیږي نو داسې پورا داسې ون من د پاره داسې چرتم نه دی شوی کنه چې لکه یو میاشت د پاره لکه دی خو دا وی دی چې لکه یو میاشت د پاره به شو کته جیزل کوي نو مخکې که شویم دی خو صرف ون ویک یا داسې یو دوه ورځې نو بیا غینا پس بیا ضمانت شوی.
فټ اسټوډنټس ارګنایزیشن مشران وایي دوی دا سازمان په 2018 کال کې جوړ کړی وو چې هدف یې په خپلو سیمو کې تعلیم ته وده ورکول وو. خو د دوی په خبره دوی پر دې پوه شو چې تر څو په قبایلي سیمو کې ایف سی آر قانون نافذ وي نو تر هغو په دغه سیمو کې د تعلیم په ګډون هیڅ قسمه پرمختیایي کارونه پر مخ نشي تللی نو ځکه یې د ایف سی آر قانون خلاف خپل کمپاین پیل کړو.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مالته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نشوند د سرنسته ده
هغه ته فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو اوریدونکو اوس هم تاسو یو بل رپورټ درورو. هر کال د دسمبر لسمه په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. قبایلي سیمو اوسیدونکي فعالان زده کوونکي او مشران وایي له سلو کلونو ډیر وخوشو خو دوی لا هم د انګریزانو د ایف سی آر قانون لاندې ژوند کوي چې له وجې د دوی بنیادي حقونه تړل شوي دي. په قبایلي سیمو کې د بشري حقوقو په حالت باندې ملیحه میرزاده رپورټ جوړ کړی.
په قبایلي سیمو کې د بشري حقونو کارکوونکي نظام داوړ وایي چې د یو هیواد آئین د بشري حقونو تعین کوي او عملي کېدل یې د عدالتونو پولیسو او نورو ادارو ذمواري وي خو له بده مرغه په فاټا کې داسې څه نشته. قبایلی سیمو وکیلانو اتحادیه مشر اعجاز مومند وای چې د پاکستان ریاست د قبایلی سیمو خواوشا 2 کروڑ خلکو ته د بشري حقوقو پاور کولو کې پاتې راغلي دي.
د 2 کالونو په قومي سمله کې چې کوم قرارداد جمع شوی دی او په هغه قرارداد کې همدغه خبره ده چې د پاکستان د آئین مطابق چې کوم بشري حقوق دي بنیادی حقوق دي دا قبایلو ته ورکړي. په 2 کالو کې هغوی تر اوسه پورې دا فیصله ونه کړله د اجتماعي ذمېدارو په شکل کې بیا د هغه خلک نیول کېږي. د پاکستان سیستم باغې کې د بنیادی حقوق یو خبره نشته. دلته که ظلم مونږ ګورو هغه د خپل حق نه تجاوز کړی دی. دلته که مونږ د زنانو د فیمل حقوق ګورو هغه د خپل حق نه تجاوز کړی دی. کوم دا بین المللي ورځ د بشري حقوقو دا په پاکستان په کوم شکل سره مناوي.
په پیښور کې د سیاسي علومو استاذه نورین نصیر چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو مبارزه ده وایي چې په قبایلي سیمو کې عدالتي نظام نشته چې خلکو ته انصاف او حقونه ورکړي.
قبایلی علاقه چې تاسو ګوره اندیو په دغه ټولې جنس ناس کې هغه هم جج دی، هم اکزیکیوټر دی، هغه هم وکیل دی، هغه هم دلیل دی. سرکاري جرګې والا مکانزم جوړ کړی دی چې هغه په دې بیسیک رایټس یا په هیومن رایټس معیار باندې هغه جرګه نه پوره کوي. فاته کې ټوله جګړه د فرنټیر کرایم ریګولیشن او جرګه او په رواج ده. هلته خلکو دا ډیماند دی، هغه دا وایي چې کوم د انساني حقوق دي هغه هلته نشته. موږ نه کوچ
د قبایلی سیمې د پارلمان غړي ساجد حسین توری وای حکومت وفاټا اصلاحاتو او د هغه ځای اوسیدونکو ته په بنیادی حقونو ورکولو کې دلچسپي لري. نوموړي هیله ښایي چې د روان کال تر ختمې دوه مخکې به د فاټا اصلاحاتو نتیجه اعلان شي.
کوم ریفارمز ورولو په فاټا کې؟ موږ ټول نه اول څوک هم بنیادی حقوق یې هغه سره
موږ دایم مطلب لري مطالبه لري چې په کار دارې څه کوم هیومن رائټس څه کوم لا دا په کار دی ټولو نه مخکې فاټه ته ایکسټینډ شي. پارلیمنټ کې بس اور باندې وشو بس سینیټ ته لاړو پوز چلا امید ده دا روانې هفتې کې به دا لاړ شي کیبینټ ته. خو دا دومره لینتی پروسیس څه کوم دی دا د دې وجې نه وکړو چې نواز شریف دا سوچ فکر وو چې څومره سیاسي مشران دي هغه بیس کې سم واخلي او ټول دې نه خبر هم شي چې موږ فاټه په کی پی کی کې زم کوو او فاټه ته موږ مطلب لري بنیادی حقوق ورکوو.
د کارپوهانو او فعالانو په خبره تر سوچ قبالی سی متد دا آزاد اظہار او بنیادی بشری حقوقونه ورنکړل شي ترغه په فاټا کې ترقی نشي کېده. خود پاکستان په پارلیمان کې د فاټا د آئینی اصلاحاتو او راتلونکو حیثیت واړه بحثونه روان دي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او لکه څنګه چې تاسو بده تیر رپورت کې واوریدل پرونه په ټوله نړۍ کې د انساني حقوقو د بشري حقوقو نړیواله ورځ ولمانځل شو. په بلوچستان کې د سیاسي ګوندونو او بشري حقوقو لپاره کارکونکي وایي چې په دغه صوبه کې د بشري حقوقو حالت ډیر خراب دی او ځینې خلک چې د خپل حقوقو غوښتنه کوي هغه خو یا زورول کیږي او په ځینو حالاتو کې خو دوی غیب کړل شوی هم دي. لکه بلوچ ملت پاله چې په امنیتي ځواکونو تور لګی چې په زورګونو بلوچان غیب کړی او لا درکه کړی دي. خو د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې د دغه غیب شو کسانو شمیر اغومره نه دی لکه څومره یې چې داوا کیږي. په اړه د ایوب ترین رپورټ ورو
د بلوچ هیومن رائټس ارګنایزیشن او وایس فار بلوچ مسنګ پرسن تر اهتمام لاندې په کوټه کې یو غونډې ته وینا کوونکو وویل چې د پاکستان د جوړېدو راهیسې وکشنوي ثبوت بیا په خاص توګه د بلوچستان و خلکو ته پر خپلو شتمنیو باندې حق نه دی ورکول شوی او چې کوم خلک دا غوښتلو خبره کوي نو واغ ته د غداري لقب ورکول کیږي. په دې ترڅ کې نامتو قانوندان اغا اشرف شاه ایډوکیټ و مشال ریډیو ته نور حال څه داسې بیان کړی.
پاکستان کې دا ټیم د هیومن رائټس وایلیشن په حوالہ باندې ډیر بدترین حالات خصوصا په بلوچستان کې او په ټول پاکستان کې بلکې موږ دا وینا کوو چې په سندھ کې د حالات دي په شمول کراچی او په کی پی کی کې مستې سي حالات ول دل چې په لکو کسان په دوه میاشتو په درې میاشتو کې د خپل علاقو سره وستر سور کورونه قرآن سو دغه رنگ بلوچستان کی په اواران اور په کولو اور په ډیره بوختی سوی علاقې خر تقریبا ډیر خلق دا ځای یا خونو دا چې نو ځایو ته تللې دي چې نه ترکیست نه د دوی د معاشي مسلو سره د دوی پریشانیا نه دي. پر دویم دا دي چې ډیر خلق شې دي دا چې ځوانان خصوصا طالب علمان شې دي دا چې غیب دي.
پر دې محل د وایس فار بلوچ مسنګ پرسن مشر نصر الله بلوچ تور ولګوي چې د عسکري ادارو لورې لاو سم د سیاسي کارکونکو د لادرک کولو لړۍ روانه ده.
بلوچستان کې مطلب ادارو لاسو انساني حقوق سنگین خلاف ورزي را روان دي. دلته تقریبا بلوچ پولیټیکل ورکرز مسنګ عمل جاری دي. ماورای عدالت قتل هم جاری دي. دا وایس فار بلوچ مسنګ پرسن پروټیسټ را روان دي. دا باوجود هم نا ګورنمنټ دا کې مخلص دي. 3750 مسنگ پرسن کیس رجسٹر دے. دا علاوہ 1250 کسان مطلب ڈیتھ باڈیز ریکور ہو سولے دے.
پر دے محال دا بلوچستان اعلی وزیر نواب ثنا اللہ زیری په خپل پیغام کې ویلی دی چې په کم ټولنه کې انصاف نه وي نو هلته د بشری حقوقو تحفظ یقیني نسی کېدلای ځکه چې د ټولنیزو ستونزو یو لوی حالت د بشری حقوقو څخه سرغړونه هم ده. خو د بلوچستان حکومت د بشری حقوقو د یقیني کولو لپاره ټول ګامونه پورته کړی دي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال ریډیو اوریدونکو د قبلي سمو پرمختي ادارې اف ډی ای چارواکو ویلي چې ځوانانو ته د کار برابرولو لپاره د 200 میلیون روپیو په لګښت وکیشنل ټریننګ یا مسلکي زده کړې برابرې کړې دي. د چارواکو په خبره دي سره په زرګونو ځوانان روزل شوي چې کولای شي په ټولنه کې فعال کردار ادا خپل کورنیو ته ښه ژوند برابر کړي. خو قبلي سمو کې د تعلیم لپاره کارکونکي وایي حکومت له خپلې کړې کار څخه ډېرې خبرې کوي. انیسا جمل په دې حقله رپورټ لري.
د قبایلی سیمو د پرمختیا ادارې اف ډی ای چارواکی وای د پاکستان حکومت په فاټا کې د تکنیکی او مسلکي زده کړو د پروژو تر لاندې په تیرو سلورو کالونو کې شاوخوا سلویخت زر الکانو جنکو ته روزنه ورکړې ده. د دې ادارې د تعلیمي پروګرامونو مشر توفیل خلیل وایي په قبایلي سیمه کې تر ایف ډی ای تربیتي پروژې لاندې اوس هم د شاوخوا شپږ نیم زره جینکو او څلورو زرو الکانو ته روزنه ورکول دوام لري.
مونږ خو کافی زیات په ټیکنیکل او ووکیشنل ټریننګ حوالې سره کار کوو او تقریبا 102 وومن سکل سنټرز چې کوم دي هغه اسټابلش شوي دي اکراس 7 ایجنسیز اینڈ 6 ایف آرز. سره تقریبا 16 انوال ډیولپمنټ پروګرامز ورته وایي پی سی ونز هغه منظور دي. د هغې د لاندې دا ټریننګز روان دي او یو پی سی ون ځان ته کاسټ چې دی هغه از اراؤنډ 200 ملیون.
توفیل خلیل زیاتوی چې دا مهال په باجوړ ایف آر کوهاټ او صدا کې هم د ښځو لپاره د نورو روزنیزو مرکزونو ودانۍ جوړې شوې دي او ډېر زر به فعال شي. بلخوا د مومند ایجنسی استادانو اتحادیه مشر سید محمد مومند وایي دوی د حکومت هغه اداوی نه مني چې ګنې د وروستیو څلورو کالونو کې به د فاټا شاوخوا څلوېښت زره کسانو ته تکنیکي او مسلکي روزنه ورکړې وي.
یاره ما خو په دې باندې دومره دغه نشته دی یاره دومره به شوي که نه په هرحال کاغذي اعداد شمار خو هر څومره خلک ورکولی شي. البته که دوی ډېرې سنټرې کولاو کړي نو بیا به موږ ته چا ویلې چې بل دغه شانتې سنټرې کولاو دي او په هغې کې دا خدمت دي چې تعلیم د هلکانو جینکو ته ورکړی شوی دی. نو موږ یو لږ ډېر خو به چا ویلي وي او نه داسې د چا د خولې هم خبر راورېدلې دا ډېر کم امکان دی چې دومره
الته د خیبر جنسی د زده کوونکو تنظیم غړي عثمان شاه وایي د پاکستان حکومت وړاندې هم د تعلیم لپاره د ډیرو منصوبو اعلان کړی دی خو هغه په سمه توګه عملي کړی نه دی. د فاټا سیکریټریټ د اقتصادي څانګې یو پخانی چارواکی او د کوهاټ اډیشنل ډیپټي کمشنر جنید خان وایي چې د وفاقي حکومت لخوا هر درې میاشتې پس د فاټا انتظامی چارو دفتر ته پیسې ورکول کیږي چې اکثره لزند سره مخ شي.
د دې علاوه فاټا سکل ډیولپمنټ باندې ټریننګز کوي. هغه طریقه کار دی چې پاکستان کې چې کوم دا سکل ډیولپمنټ سینټر یا دا ټیکنیکل اینڈ ووکیشنل انسټیټیوټ دی هغه سره دی مورنډم آف انډرسټینډینګ او هلته بیا دی لارج ول فاټا یوت چې دی هغه ته د دې شیز ډیر زیات ضرورت پدې هم دی. هیومن سکلز ډیر ښه ډیولپ کیږي.
جنید خان زیاتوی چې په قبایلي سیمو کې د حکومت له اړخه تربیتي پروژې یو ښه ګام دی خو باید چې دا په سمه او شفافه توګه سرته ورسول شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
روزونکو د نشن ورځپاڼې په پاکستان کې د پنجاب صوبې علاوه د نورو صوبو د احساسي محرومۍ په اړه ولیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د پښتنو د یوازیتوب یا پردیتوب احساس په اړه هم لیکلي چې د دې درې وجوهات دي او دا ورځ تر بلې زیاتېږي. د لیکنې نورې برخې درته ګلایاز وایي.
د نیشن ورځپاڼې لیکي په پاکستان کې موجوده سیاسي کړکیچن حالاتو له وجې د ولسي حکومت او فوج ترمنځ په پالیسۍ جوړولو او د وسایلو په ویش لانجې راپورته شوې دي. په پاکستان کې له اوږدې مودې راهیسې د سیاسي جنجالونو له وجې فوج ته دا په موقع په لاس ورغلي چې خپل اختیارات لا نور پراخ کړي. ورځپاڼې لیکي په فوج او ولسي حکومت کې د چارواکو زیاته ونډه د پنجاب صوبې ده چې له وجې د هیواد نورو قومونو کې احساس محرومۍ زیاتې شوې دي. د نیشن ورځپاڼې په دې کې د پښتنو د پردیتوب احساس په اړه لیکلي چې د دې درې وجوهات دي. لومړی د پاکستان فوج لخوا د افغانستان په اړه پالیسي ده. د پاکستان فوج د طالبانو په نامه د افغانستان په اړه د ستراتیژیک ډپت یعنی ژورې ستراتیژي پالیسي عملي کوي. د افغانستان په اړه د ناسمو پالیسیو له وجې په میلیونونو افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي خو اوس یې ډېر په ناسمه طریقه له هغه هېواد وباسي. ورځپاڼې په دې اړه د افغان میرمنې شربت ګلی مثال ورکړي چې په ټوله نړۍ کې مشهوره وه او د پاکستان حکومت ورسره ښه چلند ونه کړه. ورځپاڼې د پښتنو د پردیتوب د احساس دویمه وجه د قبایلي سیمو حالات بللی دي چې د پاکستان د افغان پالیسۍ سره تړاو لري. په هغه سیمو کې د پخواني برطانوي راج قوانین تر اوسه پورې عملي دي او قبایل له خپل حقونو څخه بې برخې ساتل شوي دي. کسوم قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو وړاندیز شوی چې له دې نه دا خبره واضحه کیږي پاکستان ترسو په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي تر هغه به د قبایلی سیمو حالات د پخوا پشان وي. نیشن ورځپاڼې د پښتنو د پردیتوب احساس دریمه وجه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبه کې د پښتنو معاشي بېوزلي ګرځولې ده. په هغه صوبو کې د سرکاري شمیرو تر مخه غربت زیات دی. په دې کې دوه مهم مثالونه خیبر پښتونخوا صوبې ته د بجلی خالص ګټه نه ورکول او د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې هغه صوبه بې برخې ساتل شوې ده. ورځپاڼې کې دا هغه ژورې او غلطې کرښې دي چې له وجې یې مسلې ورځ تر بلې زیاتېږي، خو واکمن اشرفیه د واک پر ځای ساتلو لوبو کې بوخت دي. په دې حالاتو کې ځوان کول روایتي پالیسۍ ردول شي او داسې غوښتنې به وکړي چې ریاست به ولړزوي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې لس نیمې بجې شوې. راځي چې له ګلای څخه د خبرونو لنډیز وورو. په پیښور کې پرون د ترهګرۍ ضد د پولیسو څانګې ډي ایس پي ریاض الاسلام خان وسله والو وژلې دي. د دې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار دواړو منلې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له حکومته غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمان نیول شوی مشر شوکت عزیز را خوشې کړي. شوکت عزیز په قبایلي سیمو کې د اف سي آر قانون ختمولو لپاره تحریک چلولو چې چارواکو د ایم پي آر قانون لاندې نیولې دي. په لغمان ولایت کې 2000 راستنو شو کډوالو ته یو خارګوټی پرانستل شوی. د لغمان مرکز محترلام ښار ته نږدې د خارګوټی پرون د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر او نورو چارواکو په موجودګۍ کې پرانستل شو. د لغمان والی عبدالجبار نیمی ویل چې د بابا صاحب په نوم دغه خارګوټی کې به مستحق کورنۍ ځای پر ځای کیږي. د ترکیه یو لوړپور چارواکي ویلي چې په استنبول ښار کې د فوټبال یو سټیډیم نه بهر په 2014 کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 168 ژوبل شوي دي. دغه چاودنو ذمهواري په سمدستي توګه چا نه ده منلې. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری وایي چې د شامي ځواکونو لخوا په حلب ښار بمباري د جنگي جرمونو په معنی حسابېدلی شي او د هغه هیواد ملاتړ کوونکي روسیا او ایران د بمباري ودرولو کې مرسته وکړي. جان کیری دا څرګندونې پرون په پاریس کې کړې. د سپینې ماڼۍ مرستیال وایان اریک شولټ ویلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سایبر یا انټرنیټي حملو په اړه د پلټنو امر ورکړی. واشنگټن د سایبر حملو تور په روس لګوي. او په مقدونیا کې نن په پارلماني ټاکنو کې خلک رای اچوي. د ټاکنو ګډونوال هیله مند دي چې په دې انتخاباتو کې د زرګونو کسانو د ټلیفوني خبرو د اورېدو په اړوند رامنځته شوې سیاسي بې ثباتۍ به پای ته ورسیږي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له ګلیس خمود خبرونو لنډیز واورید. اوس هم له اسلام آباد سره زهیر اورو چې د پاکستان د نن ورځې د ځینو رسپانو د ادارې غټ کې درته وایي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشر پر رسپانه خپل ادارې کلی کې کسه هم د پانا مالکس په معاملې باندې په هیدل ساسان کار نه دی او د دومره کړ کې چند دی چې په قانوني ماهرینو یې هم سر وګرځو. نو بل طرف ته د پاکستان سپریم کورټ هم د دې بیا د اوریدنې فیصله کړې. د ادارې په وینا د پانا مالکس په معاملې باندې د پاکستان مسلم لیگ نون او د نورو سیاسي ګوندونو په عدالت کې مقدمه روانه ده او یو وخت د تورونو لګونکو سره د نواز شریف او د هغه د بچو پر ضد مل ثبوتونه نشته. نو بل پلو د نواز شریف د بچو سره د ځان د پاکولو هم پوره دستاویزات نشته چې له قبلې عدالت د دې مقدمې بیا د سره د اوریدنې فیصله وکړه چې دوه ډلې داسې ثبوتونه وړاندې کړي چې عدالت کومه فیصله ته ورسي. ادارې اخري کلی کې د ملک د وړاندې نه د یو شمیر بحرانونو سره مخ دي. نو په کار ده چې اوس که عدالت وي او که د کوم کمیشن فیصله وي چې هغه بغیر د کومې تفسیرې نه قبول کړی شي او هم په دې کې به د عدالت احترام وي او جمهوریت تبتری هم گٹا اورسی. د دې ترڅنګ نه بات ورس پڼ خپلې ادارې په پاکستان کې په درغلیو یا کرپشن باندې لیکلې او وایي چې پرون د درغلیو د مخنیوي نړیواله ورس په موقع د پاکستان صدر ممنون حسین ویلي چې د پاکستان ټول ادارې باید بې لکم توپیرا د درغلی د خاتمې لپاره کار وکړي، ځکه چې تر څو په دې ملک کې کرپشن یا درغلی نوي ختم شوي تر هغه دا ملک په سم ډول پرمختګ نشي کولای. ادارې وړاندې لیکي لدې سربیره د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز پارٹی مشران هم د درغلی د خاتمی خبره کوي او د دې پر ضد د تحریک چلولو فیصله کړي. خو د ملک د سلامتی او جمهوریت د ودې لپاره ضروری ده چې موږ ټول په خپلو ګریوانونو کې وګورو او هر تن هر اداره خپل احتساب وکړي او د خپل عیني حدودو دننه کار وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، په افغانستان کې ملګری ملتونه وایي چې افغان ټولنه باید د هغه کسانو سره مرسته وکړي چې تشدد او جنگونو ځپلي دي. بلخوا ډیپلوماټ مجلې لیکي چې وایټ هاوس کانګرس ته ویلي چې د افغان جنگ او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د جګړې لپاره د لا زیاتو مرستو اړتیا ده. د دې دواړو مقالو مهمې برخې درته فرخنده اسد وایي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې د لمانځلو پر وخت په افغانانو غږ کړی چې باید په خپل هیواد کې د تشدد او نامنیو له وجې د متاثرو ښځو، ماشومانو او سړو سره مرسته وکړي او د دوی د حقونو د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. د تیر زیارت په ورځ د یوناما په مرسته په کابل کې په جوړه شوې یوې غونډه کې د بشري حقوقو فعالینو وویل نامنیو د دوی کار هم متاثر کړی دی. دا غونډه په داسې وخت شوې ده چې ټوله نړۍ کې پر ښځو د تشدد خلاف شپاړس ورځنی کمپین پرون د خالی په ورځ سرته ورسېد. په افغانستان کې د بشري حقونو ادارې وایي په دغه هیواد کې د جګړو، کورنۍ تشدد او نورو ټولنیزو مسلو تر ټولو زیات د ښځو ژوند متاثره کړی دی. په دغه وخت یوناما چارواکو وویل دوی په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالینو کار ته درنښت لري او دوی په دغه هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو کلکه څارنه اهم کوي. بلخوا ډیپلوماټ مجله لیکي د روانې میاشتې په پیل کې سپینې ماڼۍ امریکایي کانګرس ته وویل دوی د افغانستان د روانې جګړې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف اضافي 1.6 اربو ډالرو ته ضرورت لري. هم په دغه وخت امریکا دفاع وزیر ایش کارټر وویل باید کانګرس دغه خبره ومني او د دغو پیسو منظوري ورکړي ځکه چې دا د دوی د قومي امنیت لپاره هم ضروري ده. د دغو اضافي پیسو سره به په 2010 کال کې په دغو دواړو جګړو 15.3 ارب ډالر ولګي. مجله د ګارډین ورځپاڼې د یو رپورټ په اړه وایي په افغانستان کې په دوو ولایتونو کې داعش موجودیت لري او دا شان د دغه هیواد په اوو نورو ولایتونو کې القاعده فعال ده. بلخوا د افیمو پیداوار 3.5% ته رسیدلی دی او سناس 2 لک افغانان په دې وروستیو کې په خپل هیواد کې د یو ځای نه بل ځای ته په کډه کولو مجبور شوي دي. ډیپلوماټ مجله لیکي په داسې حالاتو کې دا نور هم زیاته ضروري ده چې د افغانستان د سولې عمل ته زیات پام وکړل شي ځکه چې د روانو حالاتو یوازینۍ لاره سوله ده.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ 121 په لنډو سپو 2013 14,500 1,300 او 15,000 کیلو هرتز اوریدل شي.
بالکل اوریدونکو په دغه څپو او د دې ترڅنګ په مشال ریډیو ډاٹ کام هم موږ اوریدای شي. پرون کابل کې په ځوانانو کې د سخت دریځۍ او بنسټ پالنې په اړه یو سیمینار وشو. ګډونوالو پر حکومت غږ وکړ چې افغانستان کې باید وسلوال او سخت دریځه ډلې دې ته پرې نه ښودل شي چې ځوانان سخت دریځه کې. په حق له د خان محمد سین رپورټ اور
د سیمینار ویناوال په داسې حال کې د دین له نامه څخه په استفادې افراط پالنه یوه خطرناکه پدیده بولی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر وایي چې د دوی په کړنلاره کې د افراط پالنې په وړاندې مبارزه روښانه او ورته ځای ورکړل شوی دی. دغه علمی سیمینار چې د تسامح په نامه د یوې مدني ټولنې لخوا د شنبې په ورځ په کابل کې جوړ شوی و د چارو په لسګونو پوهانو پکې خپلې څېړنیزې مقالې ولوستې او اسلام یې له افراط پالنې څخه جلا وباله. دوی وویل افغانستان نن سبا له دغه ستونزې سره مخ دی او حکومت دینی عالمانو، پوهانو، روښانفکرانو او مدني فعالانو ته پکار ده چې پر وړاندې علمي مبارزه وکړي. دغه سیمینار یو ویناوال سید حسین اشراق وویل
در شرایط امروزه پیچیدگی خاص را به خود گرفته، هم جنبه های سیاسی و هم جنبه های نظامی.
په اوسنۍ شرایطو کې ځانګړي پچلتیا غوړه کړي، هم سیاسي او هم نظامی اړخونه لري. روزنی زو برخو ته ننوتی او پیوی ایدئولوژي بدله شوې ده. افرادګرایي د نورو د ځپلو وسیله شوې او مذاکرات نه مني. دا زموږ د تمدن لپاره خطرناک ده، او خطر یې هغه وخت پیلېږي چې کا افراطیون د دین له نامه څخه ګټه واخلي او افراطیت خپور کړي.
ویناوالو وویل افراطیت له پخوا راهیسې په بشري ټولنو کې په مختلفو بڼو څرګند شوی او ځینو کړیو د سیاسي، اقتصادي، پوځي، قومي، نژادي او داسې نورو ارزښتونو لپاره په خلکو په زور زغملی دی. ویناوالو وویل اوس مهال چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې ځینې افراطي ډلې جوړې شوي، وسلې اخیستي او د زرګونو خلکو د وژلو لامل شوي، اکثره د دین تر بیرغ لاندې فعالیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکي وایي افغانستان اوس مهال د ځینو هیوادونو د استخباراتي کړیو په لمسون د افراطیت له جنګ سره مخ دی. په جوړ سیمینار کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سازمان د مرستندوی دفتر استازي فرامرسپور د افراطیت د کمولو لپاره په ښې حکومتولۍ، د بشري حقونو په خوندیتوب او د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي زیربناوو په جوړولو ټینګار وکړ. د وویل ملګرو ملتو د افراطیت پر ضد یو پروګرام ترتیب او ټینګار یې کړی چې د دې سازمان غړي هیوادونه یې عملي کړي. د وویل افغانستان په دې برخه کې یو لړ کارونه ترسره کړي دي.
در راهکارهای سازمان ملل مبارزه با افراطیت موضوعاتی است که در اواخر گنجانیده شده.
د ملګرو ملتونو په کړنلارو کې د افراطیت پر ضد مبارزه ځای شوی او د سازمان غړو هیوادونو ته سپارل کیږي چې په ملي او نړیواله سطح ستراتیژي جوړه کړي. له نیکمرغه د افغانستان دولت د افراطیت پر ضد یوه ملي ستراتیژي جوړوي او په نړیواله سطح به ورسره مرسته وشي.
د جمهوري ریاست د چارو د ادارې د لوی ریاست سلاکار محمد محق چې یاد سیمینار ته خبرې کولې وویل د ستونزې د حل لپاره د حکومت ترڅنګ خلکو ته هم پکار ده چې د دینی ارزښتونو په پام کې نیولو سره د هر ډول افراطیت مخه ونیسي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو اوریدونکو په جلال آباد کې د ښار اوسیدونکي وایي چې اغه درزیان یا خیتان باید د حکومت د څار لاندې وي چې دغلته نظامی یا پوزی لباسونه جوړی، ځکه چې د دوی په خبره د دغه نظامی لباسونو څخه وسلوال ګټه پورته کوي او په دغه جامو کې، په دغه وردیانو کې دوی بریدونه هم کوي او د خلکو د تښتولو لپاره هم استعمالوي. په دې اړه د بزمواد عابد رپورټ ورو.
ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په اکثرو ولسوالیو کې د دولت مخالفین له پوځي او پولیسي لباسونو څخه ګټه پورته کوي او ځینې غیر مسؤوله وسلوال هم له دغه لباسونو څخه په ګټې اخیستنه، انسان تښتونه او د مخدره موادو قاچاق هم ترسره کوي. د ننګرهار اوسیدونکي له حکومت نه غواړي چې په آزاده توګه د پوځي او پولیسي لباسونو د ګنډلو او خرڅولو مخه ونیسي. د پوځي چارو کارپوه او مدني فعال محمد انور سلطانی په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
چې په دې وسیله باندې غله، ډاکوان، کوتا طریق، محلي زورواکي په لاره نیونه کې د خلکو د کور په پشور او تالا کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې استفاده کوي. همدغه وجه ده چې اکثره افات راځي چې پولیس راغلي بېګې غلا وکړه او یا اردو والا راغلي غلا وکړه.
د ننګرهار ولایتي شورا منشي ذبیح‌الله زمری وایي د دولت وسلوال مخالفین هم له همدغه لباسونو څخه په ګټې اخیستنې سره وخت نا وخت ناامني رامنځته کوي. دی وایي چې حکومت دې د پوځي او پولیسي لباسونو د آزادانه خرڅلو مخه ونیسي.
د مختلفو جزتامونو لباسونه ننګرهار او نورو ولایتو کې خرڅیږي او دښمن هم د مختلفو تکتیکونو نه په مختلفو زمانونو کې د خپل نفع لپاره استفاده کوي. په دغه لباس کې ترور هم کیږي، اختطاف هم کیږي، انتحار هم کیږي، انفجار هم کیږي، ناامنی رامنځته کیږي او دا د خلکو د تشویش وړ خبره ده. حکومت په دغه برخه کې د دغه نظامی لباسونو د خرڅولو مخنیوی باید په جدي توګه باندې.
خود ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول اتاولا خوګیانه وایي چې په بازار کې خیاطان یوازې هغه خلکو ته لباسونه ګنډي چې نظامی هویت یې تثبیت کړي.
کچری دوسرا فل دیدن دکارت او د
ماش کارت شتون و نه لري اوی د پاره هیڅ کله دوی یونیفورم نه جوړوي د دوی پاره هم کشپیر ګان زمو کار کوي هغه خیاطان چې دوی خپل سری یونیفورم چاته وګنډي هغه سره قانون چلند سره کی
سره لدی چې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت ټول ولایتونو ته رسمي مکتوبونه لیږلي چې په شخصي توګه د پوځي او پولیسي لباسونو د ګنډلو او خرڅولو مخه ونیول شي کلا هم په ننګرهار کې خیاطان په آزاد توګه پوځي او پولیسي لباسونه ګنډي او خرڅوي باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد
اوریدونکو تاسو مشال رادیو اورئ اوسم د وادي سره سم تاسو د سولې پر لور خبرونه دروړو د تاسو د هر یک شنبه او دوشنبه پر زول مشال رادیو اورئ
د سولې پر لور
ملګرو ملتونو د نومبر له 15مې د دسمبر تر 10مې نیټې پورې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره شپاړس ورځنی کمپاین وکړ. په دې کمپاین کې د پاکستان او افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې د خزو د حقونو په اړه غونډې وشوې. نن د سولې پر لور خپرونه کې په همدې موضوع بحث لرو. زه بشیر ګواخیم، هرکلی درته وایم. د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون مشر زورا یوسف مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د غیرت په نامه خواوشا 2000 پیخي په دې هیواد کې مخته راغلي دي. ورته حال د افغانستان هم د چرته چې د چارواکو په خبره ډیر خلک د غیرت په نامه وژنې او کورنی تشدد پیخي پټي ساتي. د سولې او مشارکت لپاره د مېرمنو ټولنې مشره قهرمانه کاکړ وای چې په ټولنه کې له وړوکوالي څخه زامنو ته خودل کیږي چې نارینه تر ښځو ډېر اهمیت لري. دا غي په خبره پر ښځو د تشدد مخنیوي لپاره نه یوازې د قوانینو ضرورت دی، بلکې اما پوهاوی او د ټولنې اصلاح هم باید وشي.
شوز په خلاف تر تاوتریخوالي مجنونو چې ورځ په ورځ ډېری شي د ډېرې دوه یو عامل دا هم دی چې شاید موږ په خوا په دې تاوتریخوالي شاید په خوا هم ډېر موجود و، مګر هغه په خپل خبرې نه کېدلې او داسې کیسونه نه رامخته کېدل. د تاوتریخوالي په ضد قوانین و دې ته لاره جوړوي چې بیا موږ په خلکو کې کار وکړو، بیا د یو قانوني حیثیت یعنی ورکوي دغه تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره. نو قانون په خپل ځای باندې مهم دی او په خلکو کې کار کول او د پمنس کې په هوای رامنځته کول زه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره ده. قانون تر هغه وخت پورې هیڅ تاثیر نه کوي کله تر هغه وخت پورې چې مطابق عملی نه شي. خو موږ نه چې افغانستان کې ډیرو منطقو کې امنیت نشته او په هغه منطقو کې تاوتریخوالي په کم کچه رسیدلې ده، دغه په اړه ډېر کم معلومات راځي. نو امنیت ما په نظر تر ټولو مهمه خبره ده. بیا په خلکو کې پوهاوی رامنځته کول او بیا په قانون سره رابطه کول د پوهاوي رامنځته کولو ته
د سولې پر لور.
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د خبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ډاکټر فرحت تاج په ناروې کې یو پوهنتون کې استاد ده. هغه پر طالبانو یو کتاب لیکلی او اوس په پښتنه ټولنه کې په سخت دریځي څېړنې کوي چې وروسته به د کتاب په شکل چاپ کړي. هغه سره مو د ښځو پاړه د پښتنو د سوچ او دې مسلې ته د حل راویسو پاړه مرکه کړي او په سر کې مو ته پښتنه کړي چې پښتنو ته د اسلام تعلیمات په غلطه توګه ورخودل کیږي او که په کلتوري لحاظ ټولنه هم داسې ده.
دواړه وجوهات ښکاري. یو خدا چې کوم د پښتون کلچر کې د سړی هغه یو ډېر عجیب غوندې جوړ کړی دی کنه، چې دا ډېر زیات ورته د سی هغه ورکړی او سټېټس یې ورکړی دا او ښځه په کنټرول کې ده. نو یو خدا وجه ده او چونکې دا د ډېر زیات د پیټریا کې سی ورته تاسو یې کنه دی کې اوس دا چې دا دغه مینټلټی دغه ذهنیت دا به بار نه هغه شی قبلی اسانی سره حکم دی مطابق وی اوس کا په اسلام یو د سی شکل تا راوړي چې هغه کې تاسو وی چې د ښځه سړی نه کم ده. نو د مودا ټرایبل قبایلی ذهنیت دا خبره ډېره زرف قبولی خو کدر ته یو داسې شی راوړي بار نه چې هغه کې وایي ښځه برابره ده سړي سره، ادر ته که د اسلام په نامې راوړي که د بل څه نامې، نو د موږ د قبایلي ذهنیت څه ده هغه به د اسانی سره نه قبولوي. نو دا دوړې مسلې دي، دا اسلام چې په کوم رنګه باندې راځي، اسلام خو ډېر رنګه کې ده، یو داسې رنګ شته ده چې ښځې برابرې دي سړي سره، یو داسې رنګ شته ده د اسلام چې نه دي برابرې. نو زموږ په کلچر کې هغه نه برابر والا چې دا هغه زیات قبلېږي، هغه خلکو ته زیات نیچرل ښکاري، او دا بل څه ده، دا هېڅ نه ده، خو نه اسلام ده، دا اسلام نه ده.
نو دا به څنګه ختمېږي؟ دا به تعلیم سره ختمېږي.
تعلیم خو خیر ضروري ده، هغه خپل اهمیت ده، خو که ته وګوره ډېر تعلیم یافته خلک هم همدغه شانت سوچ کوي که نه، نو تعلیم خپل اهمیت، خو دې نه علاوه دا به مونږ خبره کوو، دې باندې کلاوه خبره به دې باندې کېږي، او په هر فورم باندې به کېږي. لکه اوس دا تاسو ریډیو نه کوئ، دا بالکل صحیح خبره ده. دې نه علاوه اوس دا مونږ حجرو کې که څوک کینی دو به خبره کوي، یعنی مطلب دا د هر کس ذمہ داری ده، کور کې ناست سړی، محلې کې خطرې ښځه، ټول به ښځې به خپل حق دپاره ودرېږي. نو دغه شانتې خبره به کوو، په هر لیول باندې به خبره کېږي دې سره. کنی خالي تعلیم څه ده هغه ما خو خیال ده چې خالي تعلیم هم درته فل نه شي ختموي.
دا افغان د باغ مڼې د خوښۍ یوه نغمه، ته د مینې ترانې د تیارو څخه خفه. ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې، دا افغان د باغ مڼې د خوښۍ یوه نغمه، زمین ترانه دو تیارو څخه خفه. ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې، اروانی صدا تعلیمی دلته نشته دی مکتبو، لیکل وستی وی زده کړی هم دې ہر سہار لوائی خون جائے کلا جڑے گی ہل کانچ جی خنزیلا لگے گی کتاب خوشی روانا مرد بیر تکی سارا جڑا پوسل گوشی
سولے پر لوگ
د خزو پر مخ تیزاب شیندل، وهل، ټکول، په کور کې بندول، روحي یا اروایی فشار او په اقتصادي توګه محتاج کول د کورنی تشدد له هغو ځینو قسمونو څخه دي چې د پښتنو په ټولنه کې په کورونو کې خزې ورسره مخ دي. د خیبر پختونخوا د ملاکن توتکان کلی هینا اعزاز له هغه زرګونو پښتنو مېرمنو څخه ده چې په کورونو کې د تاو تریخوالي قرباني دي. د هینا اعزاز پلار نوموړی د هغې له خوښې بغیر په 18 کلنۍ کې خپل 22 کلن وراره ته واده کړه. د هغې زوی هم وشو، خو ژوند یې اسانه نه و. هینا اعزاز د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې خاوند یې نه یوازې بې تعلیمه و، بلکې په اروایی یا نفسیاتي توګه هم جوړ نه و، نو ځکه به یې په وړه وړه خبره وهله ډبوله.
خپل بابا ته ډېر ویلو چې فلحال نه، کم از کم خپل سیکنډ ایئر پوره کم بیا به کوو، خو بس هغو مشرانو مرضی وو، نو بس مونږ پکې څه نشو کولی. نو بس وخت مې تېرولو، هغه خبره زموږ د پښتنو هغه چې بس دینه چې یو ځل واده شي نو بس هر څه هغه بلته وخت تېرېږي. خپل د پلار پښتو مرا کله بالکل ڈیر جاتے شروع کے خوب تماس نہیں خواہین بعد دا سے شل تھی زما برداشت ختم شو کنا ما ایز کز بو تر سو بو تاس سو دا سے چوت کیا ما بد خپل طرف نا آواز کو باغے باغوز او حال ما خاموشی سر ہم وقت کرو جڑا دانی وم کو لے اس میں نہ شو کو لے
تا تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. هنا اعزاز وکالا په توتکان کلی کې تیر کړل او د دې په خبره د خپلې خسرګنې ظلمي وزغمه. نوموړی وایي چې خاوند ورته د ضرورت پیسې نه ورکولې او هر ځل یې له خپل پلار د پیسو مرسته نه شوی غوښتی، نو ځکه یې په پېښور کې په یو ښوونځي کې د ښوونکي یا استادې دنده پیل کړه. سره له دې چې د هنا ژوند له کړاو ډک و، خو بیا یې هم د طلاق خبره نه کوله. په 2009 کال کې د جنگ په مهال خاوند ورته درې ځلې طلاق ورکړ. تر هغې وروسته هنا ته دا ښه نه ښکارېدل چې د خپل خاوند سره واوسي، خو خسرګنۍ کورنۍ او نورو خلکو ورته غوږ نه ایښودو، نو مجبوره شوه چې په عدالت کې د طلاق غوښتنه وکړي.
او هغه ماته ویلي دي چې ته به ظلم نه برداشت کوې، نو زه ولي راکوم؟ نو ما بیا هغې نه بعد خپل دغه وکړو چې نه نه، بس زما ته څوک غږ نه کوي. زما د طرف نه د طلاق هېڅ قسم ډیمانډ نه و. مونږ خو لکه بچپن نه مونږ ته دا یوه خبره خولی کېږي چې جنۍ چې د خاوند کور ته لاړه شي، بس هغې کور شي، هر څنګه مسلې هر څنګه هغه پکې راځي، جنۍ لپاره پکار چې صبر کوي، برداشت کوي. زما هزبنډ دا ماته وویل که نه بس ته به ما ته لاغئ، نو هغې نه بعد ایکسپٹ کول نه. ما به ډېر ویل، هر چاته مې ویلي دي چې زما دغه وکړئ، ما ته زما ضمیر ما ته اجازت نه راکوي، او تاسو ما ته چې ته دغه سر وخت تېر کړه. مجبوري وه، هېڅ مې هم نه شو کولی، خو چې پېښور ته چې راغم نو هغې نه بعد بیا ما چې دې کوټ کې شوکو.
تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د طلاق اخیستل اسانه کار نه و. هنای بې کوره او بې کورنۍ کړله، خو هغې بیا هم د خپل هغه حق لپاره هلې ځلې وکړي چې اسلام هم ورته ورکړی او قوانینو هم. نوموړی وایي هغې تعلیم کړی او کولی شول چې خپل ژوند ښه کړي. نوموړی بهتره وګڼله چې په خپلو پښو ودرېږي او په وینا یې ورځنی جبر نور برداشت نه کړي.
ترم ماته دھمکیانې را کړې دي، او ایون زما خپل بابا چې کم دی هغه هم د خپل روډ سایډ کو او په نیوز پیپرز کې بهر سکی ورکل چې دا زما لور نه ده. ویل چې ته د کور نه موځه، نو زه د کوره موتم. خو بس ما ویل چې زه به نور څه نه کوم، لکه چې زه به دلته ناست یم، نو بس ظلم به برداشت کوم، دی نه خري چې بس اوزه بهر.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، تر طلاق وروسته د هنا اعزاز زوی د خپل پلار په کور کې پاتې شو. هنا وایي د هغه نو خوخه چې خپل مور پریدي، خو محکمې یا عدالت په خلاف پریکړه وکړه، ځکه چې نوموړی په مالی لحاظ په خپل پښو نه و ودرېدلې. هنا اوس دا مهال په پېښور کې په نړیوالو اړیکو کې ماسټري یا لوړې زده کړې کوي، او ورسره وسره د ښځو لپاره دوه لیلې یا هاسټل هم لري چې پکې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو کارکوونکې میرمنې په کرایه اوسي. هنا وایي کوشش کوي چې دومره پیسې وګټي چې محکمه یا عدالت پې قانع کړي او خپل زوی د ځان سره ووسي.
د سولې پر لور
همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
د مشال ریډیو
د اتوار د ورځې
اونیس پروګرامونه
د سولې پر لور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنه
په دولس نیمو بجو،
تړون
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړی
په اته منټه د پاسه یو بجا،
حجره
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
هارون بچا هنری غړی
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
خوب زرنو تکور دے پا حجرہ کے
داس گرم ٹنگ ٹکور دے پجرا کے داس گرم ٹنگ ٹکور دے پجرا کے گد خوبصورنو ٹکور دے پجرا کے گد خوبصورنو ٹکور دے پجرا کے پہجرت فرد خانو نوکر نیشتا پہجرت فرد خانو نوکر نیشتا ہر سڑے د سڑی رور دے پہجرت ہر سڑے د سڑی رور دے پہجرت دس گرم تنت کور دے پہجرت بس گرم تنگ ٹکور دے پجرا کے بیاد خوبصورنو ٹکور دے پجرا کے بیاد خوبصورنو ٹکور دے پجرا کے تماشا کڑا بل داستان دا